یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پیو استودیو د مظفر با ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې تېره شپه په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ولسي جرګې د استازو ترمنځ تر لانجې وروسته ولسي جرګې نن یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړې او د کورنیو چارو سرپرست وزیر یې ورغوښتی دی. دا به هم واورئ چې لوی څارنوالۍ ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ایچي د مشر د ورمعرفي کېدو وروسته دا کمیسیون انتقاد کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې کار صلاحیت نه لري. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واصل وسل وړاندې کوي.
سلامونه. په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي راتلونکي اونۍ په مسکو کې سره ګوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي دفتر لوی سرنوالۍ ته د دغه کمیسیون د کوم رئیس د پیژندلو صلاحیت نه لري، او د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې به مبارزه کې همکاري کوي. وسم بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي راتلونکي په مسکو کې سره ګوري. د خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د افغانستان لپاره د روسیې د حکومت د ځنګړي استازي زمیر کابلوف په حواله خبر کړه. کابلوف پرون د اکتوبر په 11مه تاس ته ویلي چې غونډه راتلونکي جوړیږي، خو دقیقه نیټه یې لا نه ده ټاکل شوې. کابلوف ویلي چې بحث په افغانستان کې د ملي روغې جوړې پاړه وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي دفتر لوی سرنوالۍ ته د دغه کمیسیون د کوم رئیس د پیژندلو صلاحیت نه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویاندې شیما عالم سروش په خبره ولایتي دفترونو په دې اړه پریکړه نه شي کولای. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټي مشر لخپل دندې په بخنه سره شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون آی ټی مشر د ټاکنیزو جرایمو په تور لوی سرنوالۍ ته معرفي کړ. د افغانستان استخباراتو ویلي په پروان کې د برېښنا ویستنې الوزولو په تور یې څلور کسان نیولی دي. د ملي امنیت ریاست پر خپلې ټویټر پاڼې لیکلي چې ځانګړو ځواکونو د میزان په 19مه د شپې لخوا په یو لړ عملیاتو کې د طالبانو دغه غړي نیولی دي. دوی د پروان ولایت د سالنګ په آهنګرانو کې د تېرې چهارشنبې په شپه د برېښنا ویستنه په بمونو الوزولې وه، او له امله یې په کابل او یولس ولایتونو کې د برېښنا جریان قطع شوی و. بلخوا د پروان امنیت قومندان محمد محفوظ لیزاده از رادیو ته ویلو په سلنګونو کې د برېښنا ستنې غیر مسؤل وسلوال ډلې او غله تخریبوي. د پروان امنیت قومندان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د شپږو مشکوک کسانو د نیول کېدو خبره هم کړې ده. د ملي اردو مقامات وایي د کندوز ولایت د شترچی ولسوالۍ بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. د 211 پامیر قل اردو ویلي چې د افغانستان ګډو ځواکونو تېره شپه دغه ولسوالۍ نیولې ده. د دې قل اردو مسؤلین وایي د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ شوبله هم اوښتې ده. دغه ولسوالۍ له یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه. وسلوالو طالبانو پرې ډله څه نه دي ویلي. د فرا په خاکی سفید، پشترود، بلبلوک او بکوا ولسوالیو کې د جګړې او سیلابونو له امله بېځای شو کورنۍ اعتراض وکړ. د یو شمېر بېځای شو کورنۍ واستازو پرون د اکتوبر په 11مه خبریالان ته وویل چې د فرا ښار ته ورکړ شوي او هیڅ چای د ژوند ناوړ وضعیت ته پام نه دی کړی. په فرا کې د سرې میاشتې ټولنې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو بېځای شوو خلکو سره د مرستې توان او مسؤلیت نه لري. د فرا د کډوالو چارو ریاست ویلي چې 115 کورنیو ته ستې کړې دي. خو د ازادي راډیو خبریال د سیمیزو سرچینو په حواله وایي چې تیر کال په فرا کې یوازې د جګړې له امله 1200 کورنۍ بې ځای شوې دي. تاسو خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د چین او هندستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې به مبارزه کې همکاري کوي. د چین او هندستان مشرانو په داسې حال کې په یو غیر رسمي سرمشیزه کې سره خبرې وکړې چې د کشمیر په لانجه کې د پیکینګ لخوا د پاکستان د ملاتړ له کبله کړکېچ زیات شوی. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ او د هندستان صدر اعظم نریندر مودي پرون جمعه د هندستان په ماملامپورام خرګوچی سره کی وکتل. چین د نوی ډیلی پر هغه اقدام انتقاد کړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه ځانګړی موقف واخیست. د اګست د 15مې د پریکړې له مخې د هند تر ولکې لاندې جموں کشمیر به تر ډیره د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي او کورواکي تر ډیره ختمه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیون یې د مسکو لپاره د واشنگتن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی. که سلیون د مشرانو جرګې لخوا تایید شي د جان هیسټمن پر ځای به په مسکو کې د امریکا سفیر شي. هیسټمن په اګست میاشت کې استعفا وکړه چې ویل کیږي هڅه به وکړي چې په خپل ایالت یوتا کې د والی په توګه واک ته ورسیږي. سلیون به په داسې حال کې د سفیر په توګه خپله دنده پیل کړي چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی ده. دغه کړکېچ د اوکراین په شخړه کې د روسیې د دخالت د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې د لاسوهنې د ادا او د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ له کبله ولاړ شوی دی. او د سوریه په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو پر پوسټه د ترکیې له خاورې د توپ ډزې شوې دي. د امریکا دفاع وزارت پرون جمعه هغه مخکینی راپورونه تایید کړل چې پکې ویل شوي کوباني ښار ته نږدې یوې چاودنې دغې پوستې ته ټکان ورکړی ده. دا په یوه کړکېچنه سیمه کې د امریکایي او ترکیې ځواکونو ترمنځ د کړکېچ خطر څرګندوي. د خبرونو پای
ولسی جرګې نن د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر د دې لپاره ورغوښتی چې ویل تیره شپه په کابل کې پولیسو د راپورونو له مخې د دې جرګې د یوه استازي د موټر د شیشو تور فلم لیرې کړی او د ولسی جرګې غوسه یې راپارولې ده. عام خلک په دې اړه څه نظر لري؟
باید چې د قانون وکیلانو چې باید چې قانون مراد کړي او د قانون نه مراد یو غیر قانوني کار کوي نو پولیس مقاله ته چې دغه سره چلند وکړي او قانون ته متوجه کی چې وکیل د ماده خبرې کوي نو زه د هم خلکو نظر څه ګیله کوم.
بل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر د دې صلاحیت نه لري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر کوم رئیس لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. په نړیوالو مسایلو کې به مو د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په وروستیو حالاتو خبر کړو. اونیز پروګرام هم په دوهمه نیمایي کې لرو. د زهرو کاروان په دې پروګرام کې د نورو مسایلو ترڅنګ په نشې د روږدو کسانو پر حقونو بحث وای دی. یو معتاد د خپل ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل
کل چې عملی شولم بیا کوراته په پاتې سترګو کتلو کوڅې ته چې راوتلم سوګ یو لس رپی راته اعتبار نه کوي لکه چې زبیخي په دې جامعه کې نیم ورکور کې ماته کوم حقونه چې درلو د هغه معنا اخیسته شوی وو.
د خبرونه متریوي په جته لا ازادي راډیو سره اوسئ. دوستانو ورته د دې خبرونه لمړنۍ موضوع ته لکټیو مخکمه هم یادونه وکړه چې ولسی جرګې نن د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ورغوشتې دی او دوی بیګش په یو بیړنۍ غونډه درلوده. د سې راپور نه خبر شوی دی چې ګوکه تیر شپه په کابل کې پولیسو د دې جرګې د واسطازي د موټر د شیشو تور فلم لیرې کړی دی او د ولسی جرګې غوسه را پرولې ده. د چې اصلي دلیل څه دی او په دې غونډه کې نور څه موضوع یاڅې وی دي زموږ همکار نسیم شفق هم د اوس سره د ټلیفون پر کښ دی او ولسی جرګې ته ورغلی دی. شفق صاحب خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې موضوع په اړه نور تفصيل او جزئیات اوریدونکو سره شریکي.
سلام وړاندې کوم. اول خو باید دا وایم چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي چې بیګا د کوم موضوع په هدف دوی په چیرته تلل د کابل ښار اړوند نهمه امنیتی حوزه په سیمه کې د ګمرک په ساحه کې دوی د امنیتي ځواکونو له خوا درول سوی دي. مشخصا او تنګ خالصه چې یو له دغه وکیلانو څخه و چې موټر درول سوی بیګاش په او ادعا کوي چې د سره پولیسو زور زیاتۍ کړی دی. دوی وایي چې پولیسو د سره ډیر زور زیاتۍ کړی دی او ناسم او غیر قانوني چلند کړی دی. دغه راز یو شمېر نور وکیلان هم وایي چې دوی سره جدي چلند شوی. خو د داخلي وزارت مرستیال ویان دی ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دوی سره زور زیاتۍ نه دی کړی، بلکې له دغه وکیلانو څخه په تیره له اوترسنګ خالصه څخه غوښتنه کړې چې د موټرو د موټر تورې شیشې د قانون خلاف یو دا باید سپینې کې واغه وسره نه ده منلی او په دې باندې لږ څه جنجال راغلی دی. په عین حال کې دلته وکیلان په ولسي جرګې کې په دې اړوند د شپې له 9 تر 1 بجې پورې غونډه جوړه کړې ده. البته د وکیلانو په خبره 9:00 وکیلان دغه غونډې ته راغلي وو او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او یو شمېر نور امنیتي مسؤلین هم غوښتي دي د پیښې په اړوند. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د غونډې ته راغلی وو او د کورنیو چارو د وزارت د ویان دی په خبره د مسعود اندرابی له وکیلانو څخه په دې د دې پیښې په اړوند بخښنه غوښتي، خو ویلي دي چې د دې موضوع قانوني څېړنه او بررسي باید وشي چې څوک پکې ملامت او څوک پکې سلامت دي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر نور وکیلان د دې موضوع په اړوند بیلابیل نظرونه لري. د دې جملې څخه رمضان بشردوست وایي چې لومړی پیښه ده چې امنیتي ځواکونه قانون تطبیقوي او قانون باید په ټولو باندې تطبیق شي، او بشردوست وایي چې په دې کې امنیتي ځواکونه هیڅ ملامت نه دي. ملامت چدای د په خبره دغه وکیلان دي چې نه پرېږدي په دې قانون تطبیق شي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو بل غړی عبدالقیوم سجادی بیا رسنیو ته نن په ولسي جرګې کې وویل چې تر ټولو ښه خبره دا ده چې قانوني برخورد وسی، او دغه راز د ویل چې د ولسی جرګې د کورنیو وظایف او د کورنیو اصول د وظایف لمخې وکیلان حق نه لري چې د شپې یو شمېر راسی او د ولسی جرګې تالار په خپل سر خلاص کړي او د یو شخصي موضوع په اړه چې یو یا دوه وکیلانو سره د امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې ده دوی خبرې وکړي. نو تر اوسه پورې دغه خبرې روانې دي او د ولسی جرګې غونډه سری ده. ټول وکیلان نه دي راغلي، یو شمېر وکیلان راغلي دي او د رسنیو څخه په د تړلو دروازو تر شا ده وګورو چې دوی څه تصمیم نیسي او څه پریکړه کوي. بله
بلایز ډیر زیاته مننه کوم نسیم شفق. دوستانو د دې موضوع تفصیل مو ورده او د الکسنج مو ورده زموږ همکار ولجي چې د غونډه فعلاً سری ده او کچیر د دې جزئیات څرګند سي، نو ازادي رادیو به هڅه وکړي چې تر خپل وسه تاسو سره د دې موضوع نور جزئیات شریک کړي. اوس به ورسو یو شمیر عامو خلکو ته چې د تیر شپې د دې مسلې په اړه څه نظر لري دوی ازادي رادیو ته داسې ویلي.
د ما نوم چې د احمد اولاده کابل اوسیدونکی ما،
نو باید چې د قانون وکیلانم چې دوی چې قانون مراد کی او د قانون مراتیدونه علاوه چې دا قانون نه مراد او غیر قانوني کار کوي، نو پولیس مقاله ته چې د غسر چلن وکي او قانون ته متوجي کی چې وکیل د ما دا خبره کوي. نو زه د هم خلکو نظر څخه ګیله کوم
قانون سره ولاړ یو ولس ټول عام خلک او پارلمان دا چې دا ټول زوروا کې دي دا ټول هغه دي دا مقصد وسی او دسیه هغه جوړی چې د عمل بحران تویسی اصلي بچای اصلي کار سړی نه پریدي موصله سخپل اصلي نفر هغه نفر پیدا کړي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاص د ریډیو ری دوستانو اوس په د انتخاباتو اړوند یو موضوع ته ورسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر د دې صلاحیت نه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر کم رئیس لوی څارنوالۍ ته ورپیژني. د پتا سال کې د چې تیر ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر د انتخاباتي جرایمو په تور د کابل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا لوی څارنوالۍ ته ورپیژندل سو، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عمل غیر قانوني بولي. تفصیل ناجیه صافی راکوي.
مننه فریبا جانی، شیبه مخکې مې لوی سرنوالې سره په دې تړه خبري وکړې، خو هغه ویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کومه دوسیه نه رسیدلې. لبلې خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا د شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر له صلاحیتونو لري ګڼي. دغه کمیسون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ایټی مشر کبیر پناهی خپل کار ته دوام ورکوي. د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان د شیما علم سروش ازادي رادیو ته وویل
صلاحیت دفتر ولایتی
شکایت انتخاباتی نیست. دا وی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولایتي دفتر صلاحیت نه دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزی دفتر کوم رئیس لوی سرنولۍ ته ور وپیژني او پاره تصمیم ونیسي. خغلی پناهی پادی ډول خپل کار ته دوام ورکوي. محمد کبیر پناهی د ټاکنو په ورځ د رای ورکونکو په لیست او بایومټریک ماشینونو کې د رای ورکونکو د نمونو د نشټوالي لامل سرنولۍ ته معرفي شوی. اخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیاله بیان ته زرمینه کاکړ وایي د انتخاباتو د قانون په اساس هر هغه څوک چې انتخاباتي جرایم ترسره کوي باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
اغوی کولای شي چې خپل وضعیت ورکړي لوی سرنوالۍ کې، ځکه چې د کابل خلک ډېری زیات شکایت د همدې کابل وه چې دوی د رای نه محروم شوي وه د بایومټریک له امله او د رای دهندګانو د فهرست له امله. نو د همدې لپاره دوی لوی سرنوالۍ ته مونږ معرفي کړي دي، ځکه چې باید دوی وضاحت ورکړي چې له کومې مادې په اساس یوالې د کابل خلک له رای نه محروم شوي دي.
د یادونې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول او ټاکل شوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه اعلان شي. بلې فریبا جانې،
بلی ډېر زیاته مننه کوم ناجیې ساپۍ. دوستانو اوس به وار ورکړو رحمت الله افغان ته چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راواورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای ټاکل شوی چې روان کال هندستان له افغانستان سره 15000 میټریک ټن غنم مرسته وکړي. د دغه وزارت وین اکبر رستمین نزادي رادیو ته وویل چې دغه غنم به د بلابلو ولایتونو په ګودامونو او ستراتیژیکو زیرمو کې ځای پر ځای شي او د اړتیا پر مهال به اړمنو کسانو ته ورکړل شي. تیر کال هم هندستان له افغانستان سره 100000 میټریک ټن غنم مرسته کړې وه. د افغانستان د مالیه وزارت وای د تیر کال د همدې مودې په پرتله د عوایدو د راټولولو کچه 10% لوړه شوې ده. دغه وزارت وای شمروز خان مشیدین نن ازادي رادیو ته وویل
تیر کال په پرتله منګه د عوایدو په برخه کې تقریبا څه د باندې 10% زیاتوالی لرو. هدف مو دا دی ان شاء الله چې د مالی کال تر پای پورې به منګه د تیر کال په پرتله د باندې 6.5 میلیارد زیاتې افغانۍ راټولې کړو.
ښاغلی مسجدی زیاتوي په روان کال کې دوی تر دې دمه 1.4 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. د کرنې وزارت وایي چې افغانستان د چرګانو د غوښې له پلوه 80% کې په ځان باسیاسوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې افغانستان په کلنی ډول 294000 میټریک ټنه د چرګو غوښو ته اړتیا لري چې 200000 میټریک ټنه یې په کور دننه تولیدیږي. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو اثر په وړاندې د افغانیو بیا یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي 68 افغانۍ، یو سټرلینګ پوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومنش پگ افغانی 15 پوله، زر هندی کلداری 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 499 افغانۍ.
له رحمت افغان څخه مننه. تاسو کولی سئ دوستانو چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پړنه هم ولولي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به ونړیوال موضوع واخلو. په داسې حال کې چې د ترکیه پوز د سوریه په شمال ختیځ کې د کورد جنگلیو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. ترک ځواکونو په سوریه کې د امریکایي پوزیانو د پوسټې خواته د ذکر دي. ترک چارواکي دا پیښه تصادفي بولي. د موضوع په جزئیاتو لاسما سروان سره شغیرم چې دا وسره سره په استډیو کې د سروان سب خبرونه تشرغلي مخکې تر دې چې د پیښې په اړه پوښتنه وکم، که تاسو لمړی د جګړې او د عملیاتو تفصیل اوریدونکو ته وایست.
مننه فریبا جانې. د سوریې په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو پر پوسټه د ترکیې له خاورې د توپ ګولۍ وشتل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت پرون جمعه هغه مخکینی راپورونه تایید کړل چې په کې ویل شوی کوبانی ښار ته نږدې یوې 14 د پوسټې ټډکان ورکړی دی. دا په یو کړکېچنه سیمه کې د امریکایي او ترک ځواکونو ترمنځ د کړکېچ خطر شي. د امریکا د دفاع وزارت وین تورن بروک دی والت پرون په یو بیان کې وویل 14 د پوسټ په 200 متری کې شوې ده. د هغه په خبره ترکان پوهیږي چې په سیمه کې امریکایي ځواکونه میشتي. د امریکا د دفاع وزارت وین دوی وویل کوم سرتیری ته زیان نه دی اوشته یو تر پیش وروسته له کوبانی شار څخه نه دی وتلی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون تر پیش وروسته ټینګار وکړ چې ترکیه دی هڅه وکړي چې په سوریه کې ډیره هیڅ امریکایي سرتیری ته خطر پیش نشي. د پیشه په داسې حال کې کیږي چې ترکیه په سوریه کې د کور جنگیالیو پر خلاف خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. دغه جنگیالی د امریکا د متحده ایالاتونو متحدان ګڼل کیږي. د امریکا دفاع وزارت د سوریه په شمال کې د کورد شد واکونو پر ضد د ترکیه له پوځي عملیاتو سره په زغرد مخالفت هم څرګند کړی دی.
بله، نو آیا ترکیه د دې موضوع په اړه څه ویلي دي؟
د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې ځواکونو یې هغو ډزو ته ځواب ویلی چې د سوریې د کوبانی ښار له هغې سیمې پردوی شوي چې د امریکایي پوځیانو پوسته ورته نږدې پرته ده. خو په عین حال کې دې وزارت ویلي چې ټول ضروري اقدامات کوي چې امریکایي پوسته ونه ویشتل شي او امریکایي ځواکونو ته زیان ونه وړي.
بله، نو څلور سه لدی آیا دا مطلب اخسل کده سی چې د ترک ځواکونو د دزو هدف امریکایي پوسټ نه و بلکې تصادف د دوی مرمۍ د امریکایي پوځیانو پوسټ ته نږدې لګیدل ده؟
د ترکیه دفاع وزارت د چارواکو څرګندونی همدا خبره تاییدوي. فریبا جان چې تاسو وایست خو د سیمې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استاد بریت مګرک وایي چې دا تصادفي پیښه نه و. مګرک چې د تیر کال په دسمبر کې دند پریښو دا وایي چې ترک پوځیانو د سوریه په شمال کې د امریکا د پوسټ پر حقي پوسټ دزی کړی چې مخکې تر مخکې ترکانو ته څرګنده و. یعنی ترکانو د دې پوسټ له موقعیت څخه معلومات درلودل، خبر ول چې چیرته ده. دی وایي چې ترکان د هغې دقیقې همژغې له کبله چې تر حمله یوازې 2 ساعته مخکې شوې وه د امریکایي پوځیانو د پوستو له ځایونو خبر دي. نو دا تېروتنه نه وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د واشنگټن له کورد متحدانو سره په خیانت تورن کړی دی.
ډېر زیاته مننه کوم اسمت سرن. دوستانو، و مو اوریدل چې په داسې حال کې چې د ترکیه پوځ د سوریې په شمال ختیځ کې د کور جنگلیو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي، ترکیه ځواکونو په سوریې کې د امریکایي پوځیانو د پوستې خواته ډزې کړې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غلا زده راډیو ری دوستانو، اوس په ور سود کابل چاپ رسپانو ته چې په دغه رسپانو کې اکثرا په دې روسیو کې تاسو به هم اوریدل وی چې ویل کېږي چې په مرکزی سرور باندې د هکرانو حمله سوي دي. نو دغه حمله په اړه دغه رسپانو تبصره مقاله لیکل دي. غټ کې رحمت الله افغان لوستي اوس په ګټه سرور
ویساو رسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د ځینو آسیایي هیوادونو هکرانو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سرور د هکولو هڅې کړې دي. وړاندې په مطلب کې راغلي د درملو کمپنۍ انجینران تر اوسه نه دي بریالي سوي چې رامنځته شوې ستونزه حل کړي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د بایومیټریک د مرکزي سیستم د هکېدو په تړاو د کمیسون د غړیو ترمنځ نظرونه متضاد دي، چې د لیکوال په وینا د نظرونو اختلاف د انتخاباتو ملي پروسې ته زیان رسوي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دی د خلکو رایه وساتي. په سرمقاله کې یادونه سوې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سرور د هکېدو وړ دی او که په امنیت تدابیرو خوندي ونه ساتل سي په کور دننه او له هېواد بهر هکېدای سي. سرخط ټینګار کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون او درملو کمپنۍ دی په خپلو کارونو کې له زیات احتیاط نه کار واخلي او په کوچنۍ تېروتنې سره دی دا انتخابات چې په سختو حالاتو کې وسول له خند سره مخ او نه لنجمن کوي. ماندګار ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې هکران له کوم ځایه او د څه لپاره نازل سول. لیکوال خپل پوښتنې ته په ځواب کې وایي دا کار د یو ځانګړي انتخاباتي ټیم لخوا کیږي. څو انتخابات د خپل ځان په ګټه وکاروي خو په سر مقاله کې د کوم ټیم نوم نه دی اخیستل سوی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د هکرانو حملې د افغانستان د انتخاباتو لپاره خطرناکې دي او که ورسره سمه مقابله ونه سي کړکېچ به رامنځته رامنځته کړي. د هشت صبح رسپانې په سر مقاله کې راغلي د رایو شمیرل او د انتخاباتو کمیسون مرکزی سرور ته د رایو انتقال ډیر حساس پړاو دی چې کمیسون باید په دغه مرحله کې دقت او سرعت عملي کړي. د سرمقالې لیکوال د حکېدو موضوع ته په اشاره سره لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسون هغه مهال د خلکو باور بیرته ترلاسه کولای سي چې په دې اړه د عمومي افکارو هر سوال ته ځواب ووایي. د لیکوال په باور که ځواب ونه ویل سي په کمیسون به د خلکو باور ته زیان ورسیږي او په کارونو کې به یې شک او تردید رامنځته سي. خو هیواد ورځپاڼې بیا په خپل سر مقالې کې لیکلي چې د انتخاباتو کمپیوټري سیستم له هر ډول سایبری حملې خوندي دی.
زموږ غلا زده راډیو ری دوستان او موضوع د انتخاباتو د یو ځل بیا غوړ محمد مسلې کې پاته سولک چې مخکې په راپور کې تاسو وردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون باندې انتقاد کړی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر لوی سرنوالی تور پیژندلې او دوی وایي چې د انتخاباتو د شکایت د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون د صلاحیت نه لري. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر وایي چې باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د آی ټی مشر لوی سرنوالی ته تر پیژندو د مخه د موضوع د انتخاباتو له کمیسیون سره شریکه سوی وایي. له یوسف رشید سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې په ګډه به وورو.
بله شکه چې د ټاکنو په ورځ باندې کومې نیمګړتیا او شل تخنیکی اړخ نه څنګه د لسل عمل نه خلکو ته رامنځته شوې ده د پوښتنې وړ ده او بیا د باندې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین او هغه تخنیکي همکاران باید ځواب ووایي. ولې فکر کوم چې مستقیما په فرد باندې به شکایت نه وي در سوی چې د شکایت کمیسیون د آی ټي مسؤول دلته مسؤول ګڼړی او هغه سرمولې ته معرفي کړی ده. وکړه دا وایي چې شکایت کمیسیون دا موضوع رسمي ډول باندې انتخابات کمیسیون سره مطرح کړی وي چې هغه څنګه په کوم ځکه لیداله آیا په دې کې شخص مسؤول ده په دې کې یو ډله مسؤول ده کومه بل څه موجود و چې لږ وضاحت کړی ما څه وي بل دغه بیا شکایت کمیسیون په دې یو څه وضاحت سره خپل پریکړه کړې و. دلته لږ زره دغه کوم چې عجله شوی ده او یو تخنیکی یا تقریبا یو دسه یو مسلکی تحلیل باید مخکې سوی وي یو سره نه سوی وي د کمیسیون خوانه او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید په اړه باندې وضاحت ورکړي په دغه بیا د شکایت کمیسیون باید کولای شي چې خپل پریکړه کړي وي.
خو سم د دې کوي خغلی رشید چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ دا د نه همغږي کارندوی کوي چې مثلا نه همغږي کې موجوده وي مثلا دوی سره ناس په دې موضوع باندې خبرې کړي وي شاید وس دې حتی نه ورسره چې یو د بل پر وړاندې ودرېږي.
بیر شک ما مخې دا نو کړی دا یو مسلکی پلټن وزارت لود او دا په هغه وخت کې شونه وای چې دوی په افهام تفهیم کې سره واضح رول درلودي. نو دا ما یادونه کړی چې دا یو فکر کوم چې ډېر لوړ دی اوسو او موږ دې طرفدار نه یو. صحیح ده چې افراد باید د خپل کمکارۍ له امله تر پوښتنې لاندې راشي او ځواب باید ووایي. خو اول باید تخنیکي اړخونه معلوم شوي با دغه سروانې ته د کسان معرفي شوي وایي.
ستاسو موندنې څه ښیې دغه ستونزه تر دې هدا پرې جدي و چې دغه شخص چې اوس معرفي شوی دی لوی څارنوالۍ ته دی باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شي.
ستونزه خو د خلکو وخت خلک له خپل حق څخه محرومه کیږي او تقریبا یو لوړه کټګوري د شکایتو چې سبسیډي د لیست او همدارنګه د بایومټریک د ځواب په اړه باندې دي. نو د دې پوښتنې وړ وو اما د فرد مشغول سروالۍ ته د حل لار زنه بولم. دته اول باید هغه تخنیکی خلونه معلوم شوی وای کوم څه تخلفات پنا باندې وو او کورس به بی جرمی بحث پیدا شوی هغه باید سرمولې معرفي شوی چې دته واقعا جرم پک شوی او دغه جرمی عمل باید سرمولې خونه وسل شي ته تحقیق باندې راوسل شي او باید محکمه فیصله وکړي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید.
تاسو لا پیغامونو
زه
د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما نوم دی حلیم. زما دا پیغام دی چې دا کاندیدان څنګه خپل پر سر باندې وایي چې وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. دا کار خو د کمیسیون دی، ډېر غلط کار دی. تیاری خپل پر سر باندې راولاړ چې وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. ما دا وینا ده چې کمیسیون دا خلک سره راګیر کړي چې ولې دا بیا ځای مادي وي. وسره زما پیغام چارواکو ته دغه دی چې تاسو راسئ دغه لار تر هراتو تر کابله پورې وګورئ. دغه مشوانان څونه په تکلیف چې څونه په عذاب اخته دي، یعنی د افغانستان ټول اقتصاد چې دی ټوله په موټر روان دي، ټوله په ترانسپورټ سره دی. پر لارې باندې دا مشوانان ول کېږي، ټکول کېږي، پوستل په یوه نامه په بل نامه پیسې ځینې اخلي. حتی هغه واسه د فرا پر دوایي باندې یوه تن په کوسر روان چې زر زر افغانۍ په وچ زور په وچ تکلیف ځینې اخلي کې ورنه کې ډرایور ولې وژني دې عزت یې سکندر سپکې دا ورته کې او د بل د فرارود ګمرک دی چې د پچی ارته محصولات بار ور وړي، ارته اسناد ور وړي. د ګام پر هغه تر بیس در توای وای چې خار وی جره بار کړی زستا 2000 یا 3000 یا 4000 یا 1000 افغانۍ غواړم. دا غو ولې څوک نه خوري چې ټول اقتصاد په ډریور باندې او یو غر دونه بیچاره ستړي، دونه وهل، دونه ټکول، دونه سپکې بیا دې پر ځان باندې وړي. دا زموږ پیغام دی خو چې زموږ आवाज مو خبره یو څوک
زه نه خبرې شکرې د یلمن ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه پیغام پیژنو. څنګه مو دغه د واشیر ولسوالۍ د سنگلان خدای او د شوراوه خدای دواړه کار نه کوي. تقریبا دغه درې کال کې د روشن شبکې فعالیت پرېښې کار نه کوي. نو دولت او د مسلمانانو څخه غوښتنه دغه د څرګندې شوکاتونو په کوشش